یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. د دغو مرستو د څرنګوالي په اړه به د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واخلو. واورئ چې جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیری د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د ډیری سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونو اسدالله لودین اوروي.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شو. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پر پوستې موټر بم چاودنه شوې او سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید ګړندۍ شي. یوناما په دې اړه اعلامیه کې زیاته کړې چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په دې شعار لمانځل کیږي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې پکې تاوتریخوالی زیات دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي سږ کال د ښځو په وړاندې د تیر کال پرتله 40% تاوتریخوالی زیات شوی. د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیر بیا هغو هیوادونو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی، سر لنن نه د 14 ورځو په مخه یو کمپاین هم پیل شو. په دې کمپاین کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې کیږي. په بامیان ولایت کې د پرونیو 2 بمي چاودنو د مرجوب لشمیر زیات شوی دی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسیدلی. یو عیني شاهد بیا ویلي چې پیښه کې وژل شوي 13 او 18 نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان ملکی کسان دي. وی رشته چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. د پیښې عیني شاهدانو په د بامیان پروختو کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د پیښې لټپیانو 3 نورو کسانو هم سا ورکړې او 12 تنو وضع ښه نه ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په بامیانو کې په دې بمي چاودنو کې لاس نه لري. اخوا ارګ مانی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دا چاودنې غندلی او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې تروریستي ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره پر ملکي وګړو بریدونه کوي او عام المنفعت تاسیساتو ته زیان رسوي. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پر 12 حوزې موټر بم چاودنه شوې ده. امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې برید د حوزې پر ودانۍ شوی خو د مرګجوب لپاره معلومات نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ویلي چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت سملاسي کومې ډلې نه دی منلی. بل لورته د کابل په احمدشاه بابا مینه کې نن سهار د یوه مقناطیسي ماین چاودنې 2 پوځي او 2 ملکي کسان ټپیان کړل. دا خبره د کابل امنیه قمندانۍ کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورځني امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغو راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایدن ته د ورځني راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې پرون د ترامپ ادارې وویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ترامپ خپله ماته نه ده منلې او تورې لګولی چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د 3 سیمو پرې حدود ته اړیستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د 2 پوځیان د هغې هوکړې له مخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی د چلبجار سیمې ته ننوتلي دي. کروچر چې آذربایجان یې چلبجار یادوي باید د نومبر په 15 تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی و. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې ارمنستان د اقدام چلبجار یا کروچر او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ شو. اقدام د نومبر په شلمه او چلبجار هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته لا د لاچین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده شوې ده. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واوري چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارډ مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړي. په دې اړه به چې آیا دغه مرستې به سمې ولګول شي د اقتصادي چارو له یوه کارپو سره وغږیږو. جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیری دي د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړی.
سترلیکوال شم او د دې ترڅنګ زغارم چې رهبر شم اتقل د نابینایان لپاره.
دا محمد رضا زهین په سترګو نابینا د غزنی اوسیدونکو دی چې په ژوند کې د ځان لپاره ستر هدف ټاکلی دی. هغه ژوند ته په یو راپور کې کتنه وکړه. په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د روسیې په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند له مخې د آذربایجان ځواکونه په نګورنه قرباخ کې یوې بلې سیمې ته چې نوې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. د زهرو کاروان ونی زخبرونه هم د خبرونه په دوه منی مې کې مهیروي. ازادي رادیو او ریډ خبرونه په تاسو برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه ستر مرستندوی کانفرنس پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه تر 2040 کال پورې د شاوخوا $12 میلیارډ مرستې ژمنې وکړې. ډېرې دغه مرستې هم په یو کال پورې مشروط بلل شوې. یعنی په کال کې د افغانستان حکومت نړیوال ته شاوخوا $3 میلیارډ ورکوي. آیا دغه مرستې به سمې ولګول شي؟ د مرستو ګډونوالو د مرستو په سمو لګولو ټینګار کړی او ورته نوي شرایط وړاندې کړي دي. ډېرو ګډونوالو وویل چې له دغو مرستو باید د افغانستان عام وګړي سمه ګټه پورته کړي. په دې اړه به وروسته د چارو د اقتصادي چارو د یو کارپو سره وغږیږو. خو لومړی راځو دې ته چې وروسته له هغې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر مولر د تېرې سیشن بې پورې اعلان کړه چې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه کموي. د راتلونکي کال د جنوري میاشتې تر 15مې پورې به له دې هېواده شاوخوا 2000 سرتیري وباسي او په دې هېواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري په 15مه 2500 ته ورسیږي. په اوس وخت کې د امریکا شاوخوا 4500 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت له دغه پریکړې وروسته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې سره له دې چې امریکایي ځواکونه غواړي په افغانستان کې شمیر کم شي خو د ناتو ماموریت به په دې هیواد کې بیا هم دوام وکړي. د ناتو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ سرخي. ستولتنبرګ وویل چې د ناتو په چوکاټ کې 2000 سرتیري ډیره دي په افغانستان کې. د ناتو په چوکاټ کې دغه راز جرمني هم ډیر سرتیري لري. جرمني د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ډیر ځواکونه ځای په ځای کړي دي. خو اوس راپورونه وایي چې د جرمني پوځي چارواکو له قوله ویل کېږي چې د هېواد له کندوزه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. دا چې دغه بهیر څه ډول پیل شوی او جرمني څومره سرتیري غواړي له افغانستان وباسي دی ونادر د کابل په ستډیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړی دی. دیوجان مهرباني.
رویترز په تازه راپور کې ویلي چې جرمني په کندوز ولایت کې د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي. د افغانستان په شمال کې کندوز هغه ولایت دی چې د رسمي راپورونو پر بنسټ لا هم جګړې لیکې پکې تودې او له دې وړاندې دوه ځله د طالبانو په لاس لوېدلې ده. د رویترز لخوا په یاد راپور کې د جرمني د ګډو عملیاتو د قوماندانۍ ویان له قوله لیکل شوي چې دا پریکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو پورې چې افغانستان کې یې د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه کړې وې اړه نه لري، بلکې دا پریکړه د اوړي په وروستیو کې کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت لخوا پلان شوی و. د جرمني ځواکونو ویان ویلي چې یاد هیواد نږدې خپل سل سرتیري د کندوز له نظامي اډو ایستلي دي. هغه زیاته کړه که چیرې په راتلونکو کې پوځي سلاکارانو ته اړتیا پیدا شي، دوی به په مزار شریف کې میش زرګونو سرتیري هلته د مشورې په موخه واستوي. په راپور کې په ښکاره توګه نه دي ویل شوي چې دغه سل سرتیري د مزار شریف نظامي اډې او کل افغانستان څخه بهر لیږدول شوي. له دې سره د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ ناوخته د جنیوا په ناسته کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناټو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړی. ښاغلی ستولتنبرګ ژمنه کړې چې دوی به د 2023 د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانستان په لطف او زموږ د ځواکونو په میړانې د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په مرسته د افغان نارینهو او میرمنو په عزم موږ اوږده لاره وهلې ده او افغانه نه غواړي بېرته شاته ستانه سي. موږ نه باید د هغو لاسته راوړنو له لاسه ورکولو خطر ومنو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځالو بدل سي.
افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني د 1200 سرتیرو په درلودو سره یاد هیواد کې دوهم زیات نظامی حضور لري. بلې نورې سه
بلې دیو نادر له تاسو نه مننه. کندوز ته بولا شو. کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان هم را سره وصل دی. آریان صاحب، خبرونه ته خره غلاس و مو ریدل چې جرمني له کندوز یو شمې سرتیری ایستلې دي. کراته وایي چې د جرمني ځواکونو رول هلته څومره معاصر دی امنیت په ټینګښت کې په تیر بیا په وروستیو کې.
نوري صاحب، خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکم وخت هیڅ شي دلته د جرمني ځواکونه میشتو په کندوز کې، نه یوازې د کندوز بلکې د بغلان، تخار، بدخشان او دایو کې امنیت نسبتا ښه وو، خو د دوی په وتلو سره دلته امنیتي وضعیت لږ ځره خراب شو او ننګونه ځکه زیاته شولې. او سربیره پر دې دوی د بیا رغونو په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو، نه یوازې په کندوز کې، په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې. د کندوز په کندوز کې هم دوی ځکه زیاتې پروژې پلي کړې وې او ګټه اخیستنې ته سپارلې وې. د بېلګې په توګه د معرف په برخه کې ځکه زیات ښوونځي دوی جوړ کړي وو، دغه راز لوی پلونه دوی جوړ کړي وو، پلچکونه، سړکونه یې جوړ کړي وو. داسې کرنې په برخه کې
آریان صاحب، دا مخکې د هغه پی آر ټي پروژې ولایتي پروژې وې چې جرمني پکې یو مهمه ونډه درلودله، ځواکونه یې د کندوز د بیا رغونې په چارو کې. که اوس راته ووایي چې د ناتو په چوکاټ کې دا اوسنی ماموریت چې جرمني هم غړی دی، د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او د مرستې باندې څرخېده، په دغه موده کې چې اوس دغه ځواکونه هلته میشت دي، آیا د جرمن د افغان ځواکونو سره دغه مرسته کولی کنه؟ او خپل تاسو هلته وضعیت ساری؟ د کندوز امنیتي وضعیت هم ډیر خراب دی، له مختلفو لورو په وروستیو کې د طالبانو د بریدونو ویل کیږي.
بله نوري صاحب، د کندوز سیمې چارواکي وایي چې جرمني ځواکونه چې دلته وو، دوی د نظامي برخه کې افغان ځواکونه ته چې په کندوز کې دوی ته سلام مشورې ورکولې او دوی سره ځینې مرستې کولې، خو دوی داسې په عالمي ډول د جګړې په ډګر کې د پخوا په شکل حضور نه درلوده. دوی په جګړې کې برخه نه اخیستله، یوازې دوی افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې. خو د کندوز سیمې چارواکي وایي د جرمني ځواکونو په وتلو سره به هېڅ کومه خلا یا کوم نیمګړتیا رامنځته نه شي، ځکه د افغان ځواکونه دا وړتیا، دا توانایي لري چې د کندوز له هر سیمې څخه په پوره میړانه دفاع وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. د کندوز د ازادي راډیو خبريالو چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو د د جرمني ځواکونو د فعالیتونو او دغه راسته د ورستو راپورونو لمخې د دغه ولایته د جرمني سرتیرو په وتلو پایل کړي. په دې اړه نور معلومات سره شریکول ازادي رادیو اوري. هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې به واوري چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمني له نوي شرطونو سره وکړي. د دغه مرستو د څرنګوالي په باب به د اقتصادي چارو د یو کارپو سره وغږیږو. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان سره د مالی مرستو لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د 12 میلیارد ډالرو مرستو په ترلاسه کولو سره پرون پای ته ورسید. د مالی وزارت ویان شمروس خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نړیوالو ملاتړو تر 2023 د مالی مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د ښاغلي مسجدی په وینا تمویل کوونکو د لومړي کال لپاره لږ تر لږه د 3.3 میلیارد ډالرو ژمنه کړې چې تمه کیږي کال په کال به په همدغه اندازه ترسره شي. نو وړې زیاتوي د امرستي د حکومت او نړیوالو ملګرو لخوا په کلنی ډول د بیا کتنې ګډ بهیر پوری اړه لري. د خغلی مسجدی په خبره مرسته کوونکي حق لري چې د خپلو کلنیو مرستو د اندازې او سرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د جنیوا کانفرنس د نومبر په 23 د سویس په جنیوا کې د فنلند ملګرو ملتونو او افغان حکومت په ګډ کوربه توپ جوړ شو چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی و. نړیوال ټولنې په 2016 میلادي کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 میلادي کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي د بدخشان د انجی حاصلات 15 ټنو ته ورسید. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انجی د حاصلاتو کچه 15 ټنو ته رسیږي. ښاغلی رستمی وایي چې انجی تر ډیره په دې ولایت کې په واشي او طبیعي ډول شنه کیږي، خو په خبره یې د کرنې وزارت هم د انجی د کرکیلې د سیمو په پراختیا کې عمده رول درلود او تیر کال یې د درایم او تیشکان په ولسوالیو کې په نږدې 2.95 هکتار ازمکه کې د انجی کرکیله کړی ده. انجی یو طبي بوټی ده چې د بدخشان ولایت د ډیرو ولسوالیو په غرونو کې په طبي ډول شنه کیږي. د کرنې وزارت وایي تر دې دمه د بدخشان ولایت د طبي انجی د سیمو په حق لکومه دقیقه سروي نه ده ترسره شوې. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې چې څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره شریک کړي وو، سږ کال په تخار ولایت کې هم د انجی د حاصلاتو کچه 125 ټنو ته رسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرانو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږویا افغانۍ نوی پوله، یو یورو نوی افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیش پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیش پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.9 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د اقتصاد په موضوع کې تم کې یو نړیوالو پروند جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلور کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي او د مرستو ژمنو سره نوي شرطونه هم کېښودل. د کابل د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر ازر حافظي را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلام علیکم ګران نورسات تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
که څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د کانفرنس په پای کې وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې نړیوالو ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړي، آیا دا هغومره مرستې دي چې د افغانستان حکومت هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچې چې ضرورت دي د مرستې نه دي شوې. مخکې دا 14.2 میلیارد دی او شرایط هم ډېر سخت دی. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د 300 اوس دولت ورکو 300 نور که چیرې سوله وشو دا پس اصل یا وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته دي ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو.
بله،
نړیوال ټولنه د علاقه شو مسایلو سره.
تا تاسو هم یادونه وکړه نړیوالو په دغو مرستو سخت شرطونه لګولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو مو یادونه وکړه چې له دې مخکې داسې شرطونه نه ویښي، البته په سخاوت سره دغه مرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډېره د خپلې مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خارجیان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د دوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي، سطح هلته یو ملت ته ورکوي په دې خاطر دی چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي. او هغه موخې چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیتوب ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخې ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان، جمهوري فدرالي آلمان سره تر افغانستان څخه لږ مرستې شوي وي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې. او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی. اما دلته 40 کاله دا په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا ور باندې ترکیز
وکړي. نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه له شرطونو سره تړلی دی ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا هغه ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه دا ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي، که څه هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیارډونو ډالرو مرسته چې په تیرو 40 کلونو کې شوي دوی ته کومه ګټه نه رسولې؟
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نیمګي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېرې پیسې راغی دلته، اما معین اشخاص ته ورکړل شو. د وړي او متوسط بزنسونو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښیي چې دولت مشخص کولای شي مرستې کولای شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډیر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې کچیر دولت خپل روش ته او خپل کړولو ته بدون ورنه کی، نه یوازې خارجیان ولا څور کوي بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کوي. او وطن زیاتیږي دوی او د ملت د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي.
بله،
او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
بله، کور ودان د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر آزرخش حافظي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمې و نړیواله موضوع د روسي په منځګړی توپ د ټینګ شوی اور بند لمخې د آذربایجان زواکونه په ناګورنه قرباخ کې وی بل سیمه ته چې په روسي و کې ارمنستان ور سپارل ننوتل. نور تفصیل به لفربا ظاهر نه وورو.
کاروچار چې آذربایجان چلب جریادوی باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشری دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلې وو. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر په 15مه ویلي چې پوځي قطعې د غسیمې ته ننوتلې دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیه منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې لمخې ارمنستان د اقدام چلبجر او لاچین سیمې پریښېدو ته اړ شو. اقدام د نومبر په 16مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته د چین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده سوې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړي. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې دغو دریو مشرانو همداراز په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورټي اړیکو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تېر اونۍ په وروستیو کې د روسیې د صدراعظم د دوو مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
د ازادي ال ام پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. محمد رضا زهین په سترګو نابینا خو په زړه او ذهن پیاوړی دی. دی نابینایي سره سره په یوه سیمه ییز راډیو کې کار کوي، کمپیوټر کاروي او ډیر نور کارونه هم مخته وړي. زهین استاد هم دی او خپل ځان ته خپله ډوډۍ یا خپل کورنۍ ته په خپله ګټي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر ژوند ته کتنه کړې ده.
زه غواړم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې یو رهبر شم، حداقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا زهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعې پرته هره ورځ د وسپنیزې امسا په مرسته د غزنی ملي راډیو تلویزیون ته د خپرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن د لیسې زده کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خپرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنه کوي، دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي، په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري، خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کو، شو ټول کارونه کولای شو، ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورټ کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
ګران اوریدونکو، بیا هم خرغ دست زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای سي؟
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټل ان لک عربی هم کولای شي چې خبرې.
زهین وای اقتصادي شونه دی، خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غواړم چې فرمخ وزم، داسې راډیو سره کار کوم، کریډیت خرڅوم، هغه تدریس کوم، په یو دارالحفاظ کې تدریس کوم، ډیر کارونه کوم تر څو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
زهین وای د لیسانس، ماستری او حتی د دکتورا تر کچې په خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوسه سوی. هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي او هیڅ نه کوي، د هغې دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولای سي. زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغې کار برابر سي، له تنګو کالو وخیژي او د نورو د وژو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان سلر 20 کلن ځوان دی. دی له زهین سره یو ځای په رادیو کې کار کوي. افغان وای محمد رضا زهین که څه هم چې په سترګو نه ویني، خو بیا هم تر ډیری ځوانانو زیات کارونه پر مخ وړي.
زهین صاحب ته ګورم، دی زده کوونکی هم ده، تر څنګه په نامه بریل خطونه دي، هغه ډېر ښه وایي، ویني نه، اما ګوته پکې دي، دغه په سته باندې هر څه ویلی سي. داسې نه ده لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همداشان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو بار اوسي.
زهین په خپله شاعر نه دی، خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر سال از مقام تو تقدیر می شود، عمری سرنج های تو تحقیر می شود.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مو د جنیواري کانفرنس د نتیجې په باب را استولي. عبدالغا عزیز غالب له هلمند لیکي $12 میلیارډ بیخي ډېرې پیسې دي، خدای وکړي چې سمې مصرف شي. وسیق له بادغیس لیکي موږ د دې کانفرنس مرسته شوو پیسو ته ډېر هیله من نه یو، ځکه چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لیږي او خلکو ته نه رسیږي. بل اوریدونکي لیکلي چې له افغانستان سره په دومره کلونو کې میلیاردونو ډالرو مرستې وشي، خو د افغانستان مظلوم او درېدلی ولس اوس هم سرګردان او لالهاند دی او یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دی. کور ودان پیغامونه راستوي، پیغامونه هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېږو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. اسدالله الدین به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د نومبر 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید چټک شي. په دې اړه په اکثرو هیوادونو کې یو 14 ورځنی کانفرنس هم پیل شوی. 14 ورځنی کمپاین په بخښنې سره په بامیان ولایت کې د پرونیو 2 بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 8500 ته رسیدلی. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پورې 12 حوزې موټر بم چاودنه شوې. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولېږل شي. او آذربایجاني ځواکونه د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کول شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپږ ورځنی کمپاین د نومبر له 25مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر 13مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې او دغه راز راپورونه مه هېروئ. خو اوس د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خپرونه خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتی سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.